د چرنې په وخت څرګنده شوې چې غالبا دای په مصر کې د القاعده غړی وو. په دې ارتباط تحقیقات روان دي. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې تشریدلي قراردادي چې پټ استخباراتي معلومات یې افشا کړي وو، دا واضح رد کړي چې وایي د روسیې لپاره یې جاسوسي کوله. سنوډن و ادوارد سنوډن ویلي له کوم ابهام څخه پرته او په یوازیتوب یې د امریکا د استخباراتو د ادارې د څارنې د پروګرام په اړه معلومات افشا کړل.
خبرونه ولاساده رادیو نو اوریدل دوستانو، په خبرونو کې مو اوریدل چې د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې ملکی خلک ټپیان شوي دي. چارواکي بیانخته تاییدوي یو د ملکیانو د ټپی کېدونه به خبري خي. پاړې له سیمې د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواري راستولې رپورټ ورو.
د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ په ډاګو کلی کې لوړ مورز راهیسي د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ داسې تبادله کېدلې چې بالاخره تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خلکو د کورو له شاوخوا سیمو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړل. دوی وایي پرون ناوخته چې نور امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل او پر طالبانو یو وسلوال برید وکړ. په پیله کې ملکي وګړي زخمیان شوي دي. ادم خان سیرت چې د ډاګو کلی اوسیدونکو او د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکونکو دی وای د هوان یو مرمۍ د دوی په کور لګیدلې چې د وړې لور په ګډون درې تنه د یوې کورنۍ زخمیان شوې دي.
د دغه کور کې یو مېرمن او یو دولس کلن هلک او یو وکلن نجلۍ ټاکل شوې دي چې د ښځې او د وکلن نجلۍ روغتیایي حالت ښه دي، خو د دولس کلن هلک چې د حالت نازک ښودل شوي او د روغتون ته انتقال شوي په جلال آباد کې. د هغوی بېرته پاکستان ته د شپې انتقال کړی دی چې روغتیایي حالت یې نازک دی او په سر برخه کې ټکي شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ د ډاګو کلي اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو له کورونو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې چې د امنیتي ځواکونو په متقابل ډزو کې ټولې مرمۍ د عامو خلکو په کورو لګېدلې. د دوی په خبره د یادو کسانو د ټپی کېدو سره خوا کې په لزګونو کورونو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي.
او دا زمونږ د کورو څنګه نه دغه زیان چې طالبانو ډزې وکړي او وشاوې خوانه مرمۍ راغله او زمونږ د کلا مابین کې یو ګټه سره دی
نظر کی
میرمن په هاشخیلو قریه کې او دارنګ په چارقاله او میاګانو کلی کې هم یو یو ماشوم ټپی شوی چې زخمونه سرسری وو او د کلیوالي ډاکټرانو لخوا یې درملنه شوې ده. و موږ غوښتل چې په دې اړه د چپرهار ولسوالۍ مسؤلینو نظر له ځانه سره ولرو خو د مرکې له کولو انکار وکړ. خو د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جنرال عبدالجمیل وایي دوی تیره ورځ ناوخته ولسوالۍ ته اکمالات کړي او نښته هم رامنځته شوي ولې د ملکي وګړو تلفات یې په کلکه رد کړل. دا چې تاسو وایي ملکي خلکو ته تلفات رسیدلي کاملا یې ردوم، دا دروغ دي. دا طالبان د خپلو خلکو ته وایي چې پروپاګنډا وکړي، که رښتیا هم چاته زیان رسیدلی وای نو موږ ته راپور راته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د پرونی پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا ستونزه یوازې په چپرهار ولسوالۍ کې نه ده، بلکې له دې وړاندې له یو شمېر نورو ولسوالیو هم ځینو اوسیدونکو رسنیو ته ویلي وو چې وسلوال طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخلي او د امنیتي ځواکونو په متقابل ډزو کې بیا د عامو خلکو جونګړي او بېګناه خلک قرباني کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په سویس کې نن د سوریې د روانې جګړې د ختم او د روانې شخړې د یو ډیپلوماټیک حل په هدف نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې د سوریې حکومت او اپوزیسیون د لومړي ځل لپاره په ګډو خبرو اترو کې برخه اخیستې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکي دروړي.
د سوری پړه په نړیوال کانفرنس کې چې نن د سویس په مونټرو ښار کې پیل شو، په دې هیواد کې د روانه جګړې د سولیز حل پړه خبرې او بحثونه کیږي. په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت مقامات او د اپوزیسیون مشران له یو بل سره مخامخ په خبرو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کانفرنس د پرانستلو پر مهال ویل دا د سوریې د شخړې د هواري لپاره یو فرصت دی.
After nearly three painful years of conflict and suffering in Syria.
دوی د سوریې د شخړې او کړاوونو له دریو دردونکو کلونو وروسته نن د تتیخو رښتینی هلې ورځ ده. د لومړي ځل لپاره د سوریې حکومت، اپوزیسین، د سیمه هیوادونه او نړیواله ټولنه په سوریه کې د مرګ، بربادۍ او بې ځای کېدو لپاره چې د سوریې د ژوند بوګنوونکی حقیقت دی، د یو ډیپلوماتیک حل لټه کوي. د متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو پلاوی په دې خبرو کې برخه لري. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل د سوریې په اړه د روان کانفرنس د کامیابۍ امکانات لږ دي، ځکه د هغه په وینا په دې خبرو کې د تروریستانو ځینې ملاتړي هم برخه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سه‌شنبې په ورځ ایران ته د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه بیرته واخیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د مشر دا ګام رد کړ او وی ویل هیواد دی پلان درلود چې د کانفرنس ته یوازې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال واستوي. متحده ایالاتو د سوریې د حکومت ضد اپوزیشن د سویس په کانفرنس کې د ایران له ګډون سره مخالفت څرګند کړو. واشنگتن او د سوریې ملي ائتلاف وایي ایران د سوریې له رژیم څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. په سویس کې د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی دی چې د جرمونو د پخوانیو نړیوالو څارنوالانو په یو رپورټ کې راغلی چې د بشار اسد رژیم په دې هیواد کې د شخړو له پیل راهیسې تر اوسه پورې شاوخوا 1000 زندانیان اعدام کړي دي.
په داسې حال کې چې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو نیټه نږدې شوې، د دې لوبو د امنیت په باب اندېښنې هم زیاتې شوې. روسیې امنیتي ځواکونه په سوچي ښار کې د هغه ښځې لټون کوي چې دوی په باور راتلونکي میاشت هلته د یوې تروریستي حملې پلان لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې بل رپورټ رضوان مراد دروري.
ټاکل شوې ده چې د اولمپیک ژمنۍ نړیوالې لوبې راتلونکي میاشت د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې پیل شي. په روسیه کې وروستیو امنیتي پیښو ته په پام سره د سوچي د اولمپیک لوبو د امنیت په باب اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د تورې بحیرې پر غاړه پروت سوچي ښار کې امنیتي ځواکونو د 2 کلنې روزانه ابراهیموفا تصویرونه خپاره کړي دي. روسي مقامات په دې باور دي چې د قفقاس د اوسیدونکو د سوچي د لوبو د ګډوډولو په هدف یو تروریستي بریټ پلان کړی دی. روسي ځواکونه وایي ابراهیموفا د قفقاز له سخت دریځو سره اړیکه لري او په روانه جنوري میاشت کې له هغو امنیتي کمربندونو تیره شوی چې د سوچي د اولمپیک د امنیت لپاره جوړ شوی دی. د روسي امنیتي ځواکونو د غراز د څلور نورو مشکوکو خزولتون هم کوي. روس راغی چې سوچي ښار د اولمپیک د ژمنیو لوبو د قربتوب لپاره وټاکل شو. انتقاد کوونکو د ښار ته د امنیتي ګواښونو په باب خپل اندېښنې څرګند کړي. د روسیې د شمالي قفقاز د سخت دریځو وسلوالو مشر ډاکو عمروف په سوچي ښار کې د اولمپیک پلان شوې لوبې غندلې دي او هغه د شیطاني لوبو په نامه یاد کړې دي. عمروف ګواښ کړی چې د دې لوبو د مخنیوي لپاره به په ټول وس او توان کار وکړي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانه جنوري میاشت په 19